السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ام پنځه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال مرغومی یا جدید میاشتې 43 د 2015 میلادي کال د جنوري 14 ده پیل د دې سات په خبرونو کې پینمانی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنۍ سره خبري وکړه چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینمانی لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې بایدن بیرته خپل کورونو ته د دغو امریکایانو چې خبرې په ناحق نیول شوی د ستنول لپاره په خپل ژمنی ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس د یو شمیر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې خوشي شي. په خبر پانه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې ارغمل شوی یا په غیر عادلانه ډول په بهر کې توقیف شوی شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې دورې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشرۍ پای ته رسېدو ته یوازې اووه ورځې پاتې دي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې د یکشنبې په ورځ له بایدن سره په خبرو کې ګډون کړی و، د بایدن سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. هغه وویل ولسمشر بایدن دوی ته دا خبره واضح کړې ده چې رحیم به تر شا پرې نږدي. هغه ویلي زما کورنۍ ډیره منندوی ده چې بایدن زما د ورور لپاره ولاړ دی. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتلی شي. انا کوربت پرون یکشنبه په ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې د خلاصون لپاره پوره هڅې کوي. د راپورونو له مخې رایان کوربت له شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې د طالبانو لخوا بندي دی او د خلاصون لپاره د امریکایي چارواکو کراتو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې ویلي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې، که څه هم دا خبرې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د امنیت شورا له قوله راپور ورکړی و چې د ګوانتنامو په زندان کې د افغان بندي محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې د دریو امریکایانو جورج انګلیمن، رایان کوربت او محمود حبیبی د خوشې کولو پر سر د امریکا او طالبان ترمنځ خبري روانې دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکاشویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزي سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت اراده ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیه او متحدینو سره یې راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیانا سالا له خوشې کېدو او له هیواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي محمد آبدینی په ایتالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد آبدینی چې تېره میاشت د امریکا په امر په ایتالیا کې نیول شوی اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې نو موړی په تیر وطن سره نیول شوی او محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا له خوا سپه پاسداران ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو د پروزو پر انتقال تورن نو د ایتالیا په میلان هوایی ډګر کې نیول شوی او د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماټانو سره په لیدنه کې په سوریه کې د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د ده په خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه ناسته د ریاض په کوربتوب وشوه. امریکا او اروپایي ټولنې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي چې د بشار اسد رژیم د دیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپنه لاس پورې کړ. ازادي راډیو اوري د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانج منوباسونو سربیر د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. په عین حال کې لسګونو ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوالو شورا او ځینو نور بنسټونو ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیزونو لګولو له هڅو لاس واخلي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا و چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي.
په دې اړه مو د دې ډلې له یوې مسؤلې او د بشري حقونو له فعال شبنم صالحي سره هم مرکه کړې ده.
د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محکوم کړي راشي د ښځو د کرکټ ټیم جوړول لپاره په جلا وطن کې او کوردونه لپاره دې باندې زیات کوشش وکړي.
نړیوال موضوعات کې باور چې اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې غونډه جوړوي. په یو راپور کې به واورئ چې د کورنال د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کېږي چې د سیمې اوسیدونکي ورته ډیر خوښ دي.
آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. نړیوال شورا پرون یک شنبه د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې. د افغانستان ټیم د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ وکړ. اخوا یوې ډلې نورو افغان فعالانو او خزو د کرکټ له ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویل دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د سیاستونو مسؤل نه دي. سفیر الله سنگزای او نور جزاته
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه لوبېدل او ان تر نیمه پای لوبې ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللې او د نوملړ د قوت په برخه ټینګار کړی شي. تر دې مخکې په اتلانو جام کې افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځ د مخ په ایکس پانه باندې ادا کړی چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپل نګدي او د دې خبره دوستانه اړیکو ته پکتو کولای شوې د خزو او انجونو په ګټه کار وکړي. خو د دې خبره نه یوازې دا کارونه کړ، بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریه دار کړل. د افغان فلم خواني مشر سهرا کریمی هم لازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره کړی د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید د این برهه مهم تاریخي افغانستان کې مرده
افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چیز موږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې لېوه عزتمند ژوند به برخه دي او پتیره خزي او انجونې له اساسي حقوقو محروم دي. باید له طالبانو سره هم دسترخانی او هم غږی نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا ډیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د برېټانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولې ده. دا ډله چې پر اسکی د پانتون استاد او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریا بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او زین نوری دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقوقو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوی لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د انجونو د ټیم او د خزو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغه باندې تمرکز کړو همدا چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي. د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لافان ټیم سره د لوبي د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویم لوبه په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریم لوبه بیا لاهور کې استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
په راپور کې مو اوریدل چې په لسګونو افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نورو بنسټونو ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو لاس واخلي. د ډلې وی مسؤل او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه وو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کولو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کرنده په تګلارو غور او کار وشي. صفي الله ستانیزي لاغلی صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې د لیک د محتوا او هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غختر نړیوال ورسه او وای چې د افغانستان خزي پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه چې خزي د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه سوې کولای شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کې، یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډیر زیات باور لرو. او تر دې وړاندې هغه غښ پر سوې د افغانستان د میرمنو پر استازولي پر سوې موږ له خطر غښ پورته کوچو کولای شي. د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې حکم غوښتون کې دي یا منتقدین دي، دوی خپل خپل دلایل لري. لا غیر لیدا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځیدلې او غړي په کافي اندازه د خزو لپاره غاګ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته شورت وګوري آیا دوی د پالیسیانو مسول وو، د اجرا کوونکي وو، د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته یو دغه نه وي اړیکه نشته. او بل اړخه کورته وګوري بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټول پالیسي په وړاندې خپل غږ پورته کړی ده او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دې پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او بل بل اړخه کومه دا اوس تصور کوم چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولای شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولای، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40% ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصې زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غو شمېر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په اصطلاح استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه زه فکر نه کوم چې کوم منطقي تړه
د تاسو په نظر د هل لار څه ده؟ تاسو د ملي ټیم ملاتړ کوئ او یو ډله نور بیا د ملي ټیم د بایکاټ غوښتونکي دي، هل باید څنګه وي؟
موږ د ښځو د حقوقو دغه مشخصا دا ټول دغه کسان چې د ښځو د حقوقو او د بشر د حقوقو مدافعین دي او په کلونو یې دې ته هڅه کړې ده. موږ تاکید پر دې ده چې د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي، راسي د ښځو د کرکټ ټیم د جوړولو لپاره په جلا وطن کې او په کوردنه د پردې باندې باید زیات کوشش وشي. که ستونزه سته راځي د ستونزې حل ته وګورو، نه دا چې نارینه هم له دې حق محروم کوو وایي نه که زه دا لوبې نه سم کولی تاسو باید دا لوبه وکړي او لوبه ونه کړي. نو له بغا سره کوشش دا وچې یو متفاوت غږ نړیوالو ته او اساسي او دغه یو ډول اصیل غږ چې د افغان مېرمنو ده هغه ورسول سي او دا پیغام ورسوي چې موږ پر انتقامي کړنو باندې باور نه لرو، بلکې موږ باید په اصلاحي لارو ډېر فوکس وکړو.
د بشری حقوقو له فعال شبنم صالحي سره د هغ لیک د محتوا او هدف په اړه مرکه وچی د دې په ګډون یو شمېر د بشري حقوقو فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نور بنسټونو ته استولې او په هغه کې ترې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو دې لاس واخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د جنوري یعنی د رواني میاشتې په پای کې یو غونډه جوړوي. دا خبره د اروپای ټولنه د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبر اعلان ته وکړه. نور تفصیل د سفیر لستن زیپ رپورت کې.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومت ولې په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیل ډلې او ښځې حضور ولري او له توندلارۍ ډډه وکړي.
موږ طبعا له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخه یې نیولې، بانکي خدمتونو ته لاسرسی او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لورې روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لورې ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یکشنبې ورځې کانفرنس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث شو، د اسد رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود ویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره روان شي. امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2014 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشر یې احمد شاره کوي وپرځید او په دې ترتیب د اسد د کورونی د سباندې نیمه پیړۍ واکمنی پایته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې پخوانی لس میلیون ډالری بونټی یا جایزه په دسمبر میاشت کې لغوه کړه. او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګرۍ ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولانی مشهور و د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په لړ کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړي چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا خبره تایید کړې ده. جزئیات اکرام الله اکرام پرپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده. په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دسمبر کې اپلای مې کړی، هغه یوه میاشت هم پوره سوسوایسي نه راوځي، کیوې میاشتې هم راوتی ما اخیستی.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سید الله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده، او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سړي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې، خو په خبره د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي. وایي که د ویزو د تمدید مسله هم داسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري، نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متيقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې اکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي اداري یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمیر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند پښت پول بیا رغول کیږي چې د سیمې اوسیدونکو همورته خوښ دي. دغه 150 متره اوږد او 8 متره پلن پول چې په 2011 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی و، د 2023 میلادي کال په جون کې اوبو ویجاړ کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پښت پول چې نږدې دوه کاله وړاندې په سیند کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی و، د بیا رغولو قراردادي یو افغاني ودانی شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه په ورځ د مرغومي په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
په شت پوله چې هغه ترمیمیږي او کومه پایه چې خراب ورسمیږي د هغې سروې ډیزاینر څه شوي بودجې راغلي او شرکت ته ورکړی شوی ته ضرورکاتي مراحل هم سرته رسېدلي دي او امید ده انشاءالله په دغه دوه درې څلور ورځو عملا کار شروع شي.
ښاغلي معاذ که څه هم پر پل د کیدونکي لګښت په اړه څه ونه ویل خو وی ویل چې ډېر زر به پرې کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږدي. د سیمې اوسېدونکي هم خوښ دي چې نړېدلی پل ورته بیا رغول کیږي او اوږده مزلونه یې لنډېږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پل د تیرو څو کلونو راهیسې یو پیاناسته و د پښت دواړه طرف ولسونه هم د پښت خلک او هم د نرنګ خلک ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ و. په دې پله باندې د مریضانو د محصلینو متعلمینو د معلمینو د نور عام ولس تګ راتګ ډېر مشکل شوی و. د خدای په فضل سره انشاءالله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه د مشرانو نه د علمای کرامو نه د ځوانانو نه ډېره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي عمارت هم ډېره مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورېد.
د پښت یو بل اوسېدونکي حیاءالدین ملال راته وویل په پول کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دستنې ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پول بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وې. اوس وخت چې غږ واورېدل شو او په پول کار پیل کیږي خو له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د ړنګېدو ګواښ سره مخ نشي.
زموږ د پښت د کلي اوسېدونکي او د دې خواوشا اړوند څومره نور غټ او واړه کلي چې دي دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نه شو کولای. د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه اساسي شکل باندې سرته ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي د دې د مسؤلینو او د دې د کارکوونکو نه مې دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې موږ دغه سی یو حالت بیا تجربه نکوو چې زمونږ په پله کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یادونې د چې له 2000 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سین د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښت زیړی بابا خاص کونړ حکیم آباد مروري شولتن او ساو پلونه ورغول شول چې له ډلې د زیړی بابا مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین نشول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کال وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښد پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بيته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یې مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشیږي ځکه چې د ونو زیاتې ګړې دی او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنی ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشیږي او ونو روزي دا معنا ده چې یسه یش نه دي ځکه چې دا ونی کشیږي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسو پیغام